په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبري کړه چې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له احمد الله اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. شمالی وزیرستان کې ناسرګند وسلوالو په دوو بیلابیلو پیښو کې 15 کسان وژلي دي. عوامي نشتل ګوند په پاکستان کې د لادراکه کسانو د نه خوشې کېدو پر ضد احتجاجونه وکړل او ټاکل شوی چې اروپایي ټولنه د بارانو چارو وزیران په روسیې نوي بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې ناسرګند وسلوالو په دوو بیلابیلو پیښو کې د څلور زنانو په ګډون 15 کسان وژلي دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور مشال ویډیو ته ویلي نن د میرعلي په ای پی سیمه کې د سباون نومي یوې غیر دولتي ادارې څلور کارکونکي نامعلوم وسلوالو هغه وخت په ډزو وژل چې په یو موټر کې روانې وي. د نوموړي ویناوه په پیښه کې د موټر ډرایور جوبل شوی دی. پولیسو د ناسرګند کسانو خلاف مقدمه درج کړې او پلټنې یې روانې دي. چارواکي وایي وژل شوی ښځې د بنو اوسیدونکي دي او په سیمه کې ښځو ته د دستکارۍ هنر ښوده. بلخوا د فروری پر 21 د شمالي وزیرستان په تحصیل شوه کې ناسرګند وسلوالو یو تن وژلې او اته نور یې تښتولي دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو د پلټنې څانګې مشر عقیق حسین پرون مشال ویډیو ته وویل په تښتول شوو کسانو کې چې حکومتي اهلکاران عوام خلک دي د راخلاصولو لپاره عملیات روان دي. عوامي نشتل ګوند په پاکستان کې د لادرکه کسانو د نه خوشې کېدو پر ضد نن د ملک په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د یاد ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان په چارسده کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهرې ته وویل د ګوند د بلوچستان ویان اسد خان اڅکزی په شمول په پاکستان کې د لادرکه کړل شوو ټولو کسانو لپاره راوتلي دي او له حکومته غوښتنه کوي چې د راخوشي کولو لپاره دې ګامونه پورته کړي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره د 2011 کال راهیسې یو کمیشن جوړ دی. دغه کمیشن د روان کال د جنوري میاشتې په راپور کې ویلي چې تر دې دمه د 4822 لادرکه کسانو مقدمې هوارې کړي دي. د بدخشان چارواکو د غره د خویدو له امله د سرو زرو د یو کان د څلور کارګرو مړینه تایید کړې ده. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری مشال ویډیو ته وویل دغه پیښه پرون په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولایت د امنیې قومندانۍ ویان ثناء الله رحماني مشال ویډیو ته په دې پیښه کې د یو بل کس د ټپي کېدو خبره کړې او ویلي دي د غره د خویدو پر مهال کارګر په دې کان کې په کارونو بوخت وو. په امریکا کې د کرونا وایرس ناروغۍ له امله د مړو شمېر نږدې 15 لکه ته رسېدلی دی. د امریکا د جانز هاپکن پوهنتون د شمېرو له مخې په امریکا کې د فروری پر 21 ناوخته د مړو شمېر 4,98,380 ته رسېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته د دې وبا مخنیوي لپاره د واکسینو ورکړه چټکه شوې او د ناروغۍ خپرېده په دې وروستیو کې څه کم شوي هم دي. بل پلو په نړۍ کې د دې وبا له کبله د مړو مجموعي شمېر 2.5 میلیونه ته رسېدونکی دی، خو فکر کېږي چې د مړو کره شمېره به تر دې ډېره زیاته وي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بارانو چارو وزیران په روسیه کې د اپوزیشن سیاستوال الکسی ناوالنی زندان ته لیږلو او د هغې پلویان ځپلو په حقله نن د فروری پر 22 په دغه هیواد نوي بندیزونه ولګوي. احتمال لري چې په بروکسل کې د اروپایي اتحاد د 28 هیوادونو ډیپلوماټان د روسي افرادو او ادارو پر وړاندې ټاکل شوي ګامونه پورته کړي، لکه د شتمنیو کنګلول او په ویزو بندیز لګول شامل دي. دا ګام د اروپایي اتحادې لخوا د څو اونیو د داخلي بحثونو وروسته اخیستل کېږي چې 44 کلن الکسی ناولنی د جنوري پر 18 له جرمني څخه د ستنېدو پر مهال نیول شوی وو. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې اروپایي ټولنې د روسیې شپږ چارواکي له دې عمله په تور لیست کې شامل کړي وو چې ناولنی د اعصابو په زهرجن کوونکي ګیس مسموم کړی وو. د فروری په 15 د روسیې د بارانو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سویډن سفیر د پولینډ شارلز د افیرز او د جرمني استازي وزارت ته وربللي او خپل دولت احتجاج ورته رسولی وو. بیان زیاتوي دا احتجاج له دې کبله وو چې د یادو دریو هیوادونو سفارتي ملازمینو په 23 جنوري د ناوالنی په پلوي شوي مظاهرو کې برخه اخیستې وه. او د پاکستان د کرکټ په سوپر لیګ کې نن د لاهور قلندر او کوټه ګلیډیټر سرمنځ لوبه ترسره کیږي. دا لوبه به د ماښام په 2 بجې په کراچۍ کرکټ سټیډیم کې پیل شي. په دې ټورنمنټ کې پرون 2 لوبې ترسره شوې وې چې لاهور قلندر پېښور زلمی ته او اسلام آباد یونایټیډ ملتان سلطان ته ماتې ورکړه. د خبرونو پای.
مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې به پر دې او یو شمېر نورو موضوعاتو تاسو رپورټونه واورئ. نن غرمه وسلوالو په میرلی کې څلور خځې او بیګای په شوه تحصیل کې یو کس وجلې او اته نورې تښتولې دي. د سیمې پولیس وایي له پوسټ سره په ګډه د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. عوامی نیشنل ګوند نن د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د ورکو پاکستاني وګړو د نه خوشي کېدو پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې. د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د 400 احتجاجي مظاهرې ته وویل پر ځای دی چې ورکل شوي کسان عدالت ته وړاندې شي. د خلکو د غیبولو لړۍ اوس هم روانه ده.
تشویش خبر ادا دا چې تش د جنوري په میاشت پاکستان کې دریش کسان غیب شوي دي.
او پښتونخوا ملي عوامي ګوند بیا پرون په کوټه کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ولمانځله. د ګوند چیرمین محمود خان اڅکزي منځغونډې ته وویل چې مورنیو ژبې ته له ارزښت ورکولو پرته هیڅ یو قوم ترقی نشي کولی.
ژبه د یو قوم د ګډ شیانو دروازه ده. موږ خپلو کارګرانو ته وایو چې د هر قوم د ژبې به احترام ده.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ورنه موجود شمالي وزستان پولیسو ویلي نن غرمه په میرلی کې نصرګند وسلوالو دی غیر سرکاري ادارې یا ان جی او پر ګاډي په ډزو کې څلور مرمنې وجلی دي او هغه ډرایور یې زخمی کړی دی. هم د شمالي وزستان په شوه تحصیل کې بیا بیګا وسلوالو یو کس وجلی او اته نورې تښتولې دي. پولیسو ویلي د ورکو کسانو د موندلو لپاره له پوسټ سره ګډ عملیات روان دي. په ورستو کې په شمالي وزستان کې د نام نه پیښې سیوا شوې دي چې ځايي خلکو د هغوی منتخب استازو اندېښنې ورباندې ښکاره کړې دي. حکومت او پوځ وایي چې تر ډېره یې سیمه د وسلوالو لشتونه پاکه کړې ده او هلې ځلې لا هم دوام لري. عمر وزیر رپورټ راکوي.
شمالي وزیرستان پولیس دلی انتظامیه چارواکي او ځایي اوسېدونکي وایي چې نن د میرعلي آی پی په سیمه کې نصرګنده وسلوالو د یو ان جی او یا غیر سرکاري ادارې سره کارکوونکي څلور خزینه په ډزو وژلې او د دوی د ګاډي ډرایور یې ژوبل کړې. پولیس او انتظامیه چارواکي وایي چې دغه خزینه کارکوونکي د 57 په نوم ان جی او یا غیر سرکاري ادارې سره کار کاوه چې د غلطه د لاس جوړولو شایان یا دستکاري هنر ځایي انجونو ته خودلو. د دوی په وینا د ډیوټۍ پر مهال د نصرګنده وسلوالو لخوا ووژل شوي. پولیس وایي چې وژل شوی څلور وړه خزینه کارکوونکي د بنو اوسېدونکي دي. دوی وایي چې د نامعلوم وسلوالو ضد مقدمه درج کړل شوی او پلاټنې روانې دي. هم دا ډول د پولیسو انتظامیه چارواکو او ځایي خلکو په وینا تیره شپه شمالي وزیرستان تحصیل شوه کې هم نصرګنده وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلې. اته نور کسان یې اغوا کړی دي. د دوی په وینا اغوا کړل شوو کسانو کې عام کسان او حکومتي چارواکي شامل دي. د شمالي وزیرستان پولیسو یو افسر ایس پی انویسټیګیشن اکی کوسین مشال ریډیو ته وویل چې پولیس آرمی او ایف سی لګیا دي ناکیا چول شوی دا غوا کسانو د بازیابۍ لپاره عملیات روان دي.
قانون چې اطلاع مې نه شو د پولیسو څخه چوشوا ومه پارټي او مزید نن مبل اډم ورکو ورته دا ټول لګیا دي. سورس امام ډیپلای کړي دي سچ شروع دي پاکار ویم شروع دي کوم سره ریکور شوی دی هغه لګ سټیبل نو او یو کو ډیډ باډی وا.
شمالی وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علی خان هم مشال ریډیو ته ویلي چې په اغوا شو کې یو کس بازیاب شوی د نورو د بازیابۍ اغوا کارو د منګولو څخه خلاصولو هڅې روانې دي. ځایي خلک وایي چې د شپې نصرګنده وسلوالو ناکا چولې وه. د مختلفو ګاډو څخه به یې کسان کوزول او ځان سره به یې بول. چارواکي وایي چې تحقیقات روان دي خو تر اتو پورې کسانو اطلاع ده چې تختول شوي. په اغوا شو کې یو د لوکل ګورنمنټ اهلکار، یو وکیل، یو انجینیر، یو د صحت محکمې کارکوونکي او نور عام ځایي او بهرني کسان دي چې اغوا شوي دي. د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه خلک وژل کیږي تر اته پورې کسان اغوا کیږي نامعلومه کسان ناکه اچوي نو دا په امنیت سوالونه پورته کوي. نوموړي وویل باید ټولې امنیتي ادارې چمتو شي اغوا شوي کسان بازیاب کړي او په دغو پیښو کې ککړ کسان په ډاګه کړي. کنی ولس مجبوره دی چې سړکونو ته وځي. شمالي وزیرستان کې دغه لومړی ځل نه دی چې نصرګنده وسلوالو لخوا ځایي ځوانان، مشران او یا خزینه کرکون کې وژل کیږي، بلکې وړاندې هم په یو شمېر هدفي بریدونو کې ګڼ کسان او هم خزینه کرکون کې په نښه شوي دي. خو د عملیاتو پس دا لومړی ځل دی چې په یو ځای تر اتهه پورې کسان د نامعلومه وسله والو لخوا اغوا کیږي. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو دغه اوومه پیښه ده، او تیر کال کې دغه پیښې شپږ څلوېښته رسېدلې وې. ځایي ولس د دغه نامنیزید په وار وار احتجاجونه او پرلت کړي. د امن باوري کولو غوښتنه یې تکرار کړې، خو حکومت او فوج ویلي چې سیمه کې تر ډېره حده امن پر ځای کړی او د داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
عوامي نېشنل ګوند نن په پاکستان کې د لادرکه کسانو د نه خوشي کېدو پر ضد د ملک په یو شمېر ښارونو کې د پرېس کلبونو مخې ته احتجاجي مظاهرې وکړې. د ګوند مخکښان وایي د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان د ویان اسد خان اڅکزي په ګډون د پام وړ شمېر پاکستاني وګړي ورکتي او کورونه یې هره ورځ تر سخت عذاب تېرېږي. د ګوند په نننۍ احتجاج کې پر ریاست عدالت او د بشري حقونو پر سازمانونو غږ وکړ چې د لادرکه کسانو د موندلو او خوشي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان رپورٹ راکوی.
دا عوامی نیشنل گوند صوبائی صدر ایمل ولی خان په چارسده کې د پریس کلب مخې ته دغه احتجاجي مظاهره ته ویل چې دوی د خپل ګوند د بلوچستان صوبې ویان اسد خان اچکزی په شمول د ټولو لادرکه شوي کسانو لپاره راوتي دي او د دوی د راخوشه کولو غوښتنه کوي.
د عوامي نیشنل پارټي د بلوچستان صوبې انفارمیشن سیکرټري د تیرو سلورو پنځو میاشتو نه لاپته دي. په سرکاري توګه ادارو ته په هر پلیټ فارم آواز وکړو په پنځو میاشتو شوې چې دا اسد خان اڅکزی پته نه لګي. ما سره چې کوم فکر دي زمونږ په پاکستان کې 6921 کسان تر دې وخت پورې لا پته دي. او دې کړې د تشویش خبره ده چې 3 جنوري په میاشت په پاکستان کې 30 کسان
ایمل ولی خان جاتکړه چې څومره هم پاکستان کې په جبري توګه بې درکه شوی کسان دي، دوی ته د پاکستان د آئین مطابق په عدالتونو کې د خپل دفاع حق ورکړي شي او که څوک پکې مجرمان ثابت شي نو سزا دې وته ورکړي شي.
ریاست پاکستان په آئین کې د چا خلاف سنگین مقدمه وي هغه دا حق لري چې هغه ځان له وکیل نیسي او هغه په عدالت کې.
دا خیبر پختونخوا د چارسدی زلین علاوه مردان، پیښور او نوخار کې هم دغه رنګ احتجاجي مظاهره وشوې. د پاکستان سرخار اسلام آباد او د سند صوبې سرخار کراچۍ او بلوچستان کوټه کې هم د پریس کلبونو مخې ته دغه احتجاجونه وشو. مردان مظاهره کې د یو لادرکه شوي تن علي ګوهر ور سید جوهر وایي چې شپږ میاشتې وشوې چې ورور یې پولیسو غایب کړی دی او هیڅ پته نه لګي.
علاقہ سٹی پولیس اسٹیشن مران ایریا راجی نبیا ملک سے اتنا وشن سٹی پولیس اسٹیشن تو لوں
بلخواته پاکستان کې د کال 2011 راسي په جبري توګه د لادرکه شوي کسانو د موندنې او پدې کې ککړ کسانو ته د قانون لاندې د سزا ورکول لپاره یو حکومتي کمیشن هم کار کوي. په تیر ورځو کې په دې اړه د قانون جوړولو لپاره د وفاقي کابینې یو ځانګړې کمیټې هم جوړه کړې شوې ده چې مشري یې د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم کوي. یخوا که د بشري حقونو لپاره کارکوونکي سازمانونه د یاد کمیشن په کارکردګۍ سوالونه پورته کوي، نو بل خواته دغه کمیشن خپل اخیری د جنوري میاشتې رپورټ کې ویلي دي چې تر دې وخته پورې 6940 لادرکه شوي کسانو مقدمې دوی ته وړاندې کړې شوې دي چې پکې 4702 هواري شوي دي. دغه شان د پاکستان پوځ ویان سو سواري په خپل ټویټر پیغامونو کې ویلي دي چې دغه بې درکه شوو کې زیاتره کسان د کورونو تښتېدلي دي او ترهګر تنظیمونو سره شامل شوی دي. ځینې پکې د عملیاتو پترس کې وجل شوی هم دي او چې پکې نیول شوی دي د هغوی ته د قانون د مخې سزاګانې هم اورول شوی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ورکل شو بلوچستانو کورنۍ وای اسلام آباد چې کم هدف لپاره تللی ول پاغه کې کامیاب شوی. البته دا به وخت ثابتوي چې حکومت خپل ژمنې پوره کوي او کنه. د ورکو کسانو شاوخوا شل خپلوان له کوټه اسلام آباد ته تللي ول چې دوی اول د فبروري پر 11 د اسلام آباد پرس کلب مخې ته د احتجاج په توګه کېناستل او وروسته په ډي چوک کې پر لت وواهه. دوی له وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات او د خپلو ورکو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کوله. عبدالحی کاکړ رپورټ لري.
د ورکو بلوچانو لس ورځنی پرلت د فروری پر 6 نیټه له هغه وروسته ختم شو چې په تیرو 4 ورځو کې دوی له مختلفو وزیرانو سره ملاقاتونه وکړل. د احتجاج مشري نصر الله بلوچ کوله چې د ورکو بلوچانو د منډلو سازمان بلوچ میسنګ پرسنز ارګنایزیشن مشر دی. نوموړي د فروری پر 20 نیټه مشال ډیټول دوی چې د کومو غوښتنو په خاطر اسلام آباد ته تللي ول هغه حکومتي چارواکو په جدي توګه واورېدلې او د حلولو ډاډ ورکړ.
موږ ته چې د هیواد آئینی مشر لخوا کوم ډاډ راکړل شوی دی او چې په څومره سنجیدګۍ زموږ غږ واورېدل شو نو له هغه مطمئن یو، خو اوس به ګورو چې دوی پر دې څومره عمل کوي.
نصر الله بلوچ وایي چې دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دی د ورکو بلوچانو له کورنۍ سره ملاقات وکړي. ورک کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل سي چې پکې کم بې ګناه دي هغه دې خوشې کړل سي او چې کم وژل سوي د هغو کورنۍ ته دې خبر ورکړل سي چې دارنګه هغه د ټول ژوند له اذیته خلاصي. د پوینا دوی د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید، قانون وزیر فاروق نسیم، د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری او د لادرکه کسانو پاړه د پلټونکو کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. د ورکو بلوچانو له کورنۍ سره اخیری لیدنه شیرین مزاری وکړه او د نصر الله په خبره هغه ورته د وزیر اعظم عمران خان پیغام وروړی وو.
شیرین مزاری راغلی وه او وی ویل چې وزیر اعظم راته حکم کړی چې دوی له ورسه او ووایه چې زه له دوی سره د ملاقات غوښتنه منم. د مارچ تر میاشتې پورې به له دوی سره ووینم. د ورکو کسانو په اړه به تر ملاقات پورې معلومات راغونډ کړو. هغې وویل چې وزیر اعظم هدایت کړی چې د ورکو کسانو فهرست هم ورڅخه واخله. دا یې هم راته وویل چې د جبري لادرکۍ په اړه د قانون جوړول په آخري مرحله کې ده او دا به هم منظور کړو.
آخري مراحل مې وو به هم پاس کرنے جا رہے.
تر حکومتي ډاډ وروسته د ورک کلسو بلوچانو کورنیو د فروری پر 6 نیټه خپل لس ورځنی پرلت ختم کړ. د احتجاج د اپوزیشن ګوندونو مشران هم ورغلي ول چې پکې د مسلم لیگ نواز مرستیاله مشره مریم نواز، د عوامي نیشنل ګوند میا افتخار حسین، د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ، د پیپلز ګوند فرت الله بابر او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ او د بشري او مدني حقوقو سازمانونو فعالین او مشران شامل ول. مریم نواز تر ملاقات وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال د فوج او استخباراتي ادارې ISI مشرانو باندې ژغ وکړ چې د ورکو بلوچانو شکایتونه دی واوري او دا ستونزه دی حل کړي. بلوچان له څه د پاسه یوې لسیزې راسي د ورکو کسانو د منډور لپاره احتجاجونه کوي، خو دا دوم ځل دی چې دوی اسلام آباد ته تللي دي. د پرلت پر مهال د ورکو کسانو میندې، خویندې او مېرمنې په سخت تیخ کې پر ډي چوک کې شپه ورځ ناستې وي. په احتجاج کې حسیبه کمرانی هم وه چې ورور حسان او د تره زوی حزب الله یې له تیر څه د پاسه یو کال راسي ورک دي. هغې د فروری په 20 نیټه مشال ډیټول چې تر ټولو دردونکې شیبه به دا وه چې کله به ورغلی هر سیاستوال یا ملاقاتي ته دوی د خپل کس په اړه معلومات ورکول. حسیبه کمرانی وایي تر ټولو لویه خبره دا ده چې موږ تر تکلیف تیریږو او کله چې تاسو پر یو تکلیف تیریږي او دا هغه په اړه په وار وار چاته تفصیل ورکوي نو تاسو تر هغه تکلیف په وار وار تیریږي. هر یو درځي او پښتنه کوي چې له تاسو سره څه وسول. په بل معنا هغه پېښه چې تاسو یو ځل تر پېښه شوی و هغه په وار وار له تاسو سره کېږي. په پاکستان کې یوازې بلوچستان نه بلکې ګڼ شمېر پښتانه او سندیان هم لادرکه دي. دوی د پاکستان پر فوج او استخباراتي ادارو د خلکو د لادرکه کولو تورونه کوي، خو فوج او حکومت تل دغه سي تورونه رد کړي دي. په دې اړه د تحقیقاتو حکومتي کمیشن ویان فرید خان څو ورځې وړاندې مشال ډیټو ویل چې دوی د ورکو کسانو شمېره راغونډوي او تر اوسه د 400 لادرکه کسانو مقدمه حواله کړي دي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په هڅه ور کې د خپل
سوال نوالو
لړمانان فورمی کړی دي.
اول د خوند د پاره چې دا ور باندې مختشو به ډېر بد حالات سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسمی بجی او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر درینیمی بجی ل احمد شاه اعظمی اوریدلی شي.
پاکستان مسلم لیگ نن غوند غوښتنه کړې چې د سیالکوټ ل دسکا نومي سیمې د قومي سملای پر چوکې لسره زمینی انتخابات وشي. د یاد ګوند مرستیال مشر ویلي د فبروري پر 19 هلته په زمینی ټاکنو کې درغلی شوی دی. حکومتي ګوند تحریک انصاف دا تور ردوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن تر اوسه د دې چوکۍ ګټون کې نه دی اعلان کړی. شنواز ترګزه معلومات راکوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز وویل هغه خلک چې د غل غل نارې به وهلي نن په خپل غل ثابت شو. دوی په 2013 کې هم ووټونه غلا کړي او دا ور په زمینی انتخاباتو کې خو ووټونه څو چې د الیکشن کمیشن عمل هم غلا کړه. نو موږ دا خبرې پروند پنجاب په سیالکوټ کې په ډسکا نومې سیمه کې کړې دي. ډسکا کې د پاکستان د قومي سملې د خالی شوي په یو څوکۍ د فروری په 19 زمینی انتخابات شوي. دغه انتخاباتو نتیجه لا هم نه ده اعلان شوي ځکه هغه ورځ چې انتخابات وشو د شپې ناوخته د الیکشن کمیشن عملی د ووټونو صندوقچی دفتر ته د اوړونو نولاندې په لار کې غیب شوي چې پاکستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو دغه غیبېدو ته نوم ورکړ چې د الیکشن کمیشن عمله غلا شوه.
عوام نے پورے پاکستان اور پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ جب عوام جاگ رہی ہوتی ہے
دا وای د ډسکا خلکو پاکستان او نړۍ ته ثابت کړ چې کله هم خلک ویښ وي او نه یوازې رائے ورکوي بلکې د رائے حفاظت هم کوي. نو هیڅ یو ووټ غلا کول کې په ووټ غلا کول کې کامیاب کېدې نشي. نه یوازې تاسو غلاګرو ته ماته ورکړه بلکې د ډسکا نوخار او وزیر آباد خلکو ته سلام هم کوم چې تاسو هغه یری او تره ته هم شکست ورکړه چې کومه یره تره به غلاګرو خوراوله. د 19 فروری د الیکشن په دوران وزیر آباد او نوخار کې د نتیجو تر مخه دواړه حلقې د مسلم لیگ نواز ډلې امیدوارانو ګټلې. د ډسکا سیالکوټ حلقه کې د انتخاباتو په وخت ډزې شوې چې پکې د مریم نواز په وینا د دوی د ګوند یو ځوان مړ شوی. ورستو د الیکشن کمیشن د عملی شل افسران وتختول یا د دوی په وینا غلا شول. نو پوره شل غنټې پس چې د عملی الیکشن کمیشن دفتر ته ورسېده نو د میډیا د خبرونو تر مخه دوی وویل لار کې د شپې دون او یا لړه زیاته وه او دوی ته هیڅ په نظر نه ورتلل. مریم نواز غوښتنه وکړه چې په ډسکا سیالکوټ کې د دوباره انتخابات وشي ځکه چې ټولو خلکو کې ترن اوټ یا د رای ورکولو فیصدي تر د 150 پورې وه خو چې د کومو پولینګ سټیشنونو عمله تختول شوې وه د هغې خلکو رای ورکولو شرعي 90% ته رسولي. نو مانه ده چې غلا شوې ده. هم پرون صحافي حامد بیر هم په ټویټر یوه ویډیو شریکه کړې ده چې ورکه د ډسکا د انتخاباتو دپاره د الیکشن کمیشن د عملي یو پریزایډینګ افسر په ویډیو کې ښکاري وایي دته د یوې استخباراتي ادارې یو تن وویل چې د دوی سره په غیر سرکاري ګاډي کې تر دفتر ځي او د ووټونو بسته به هم لزان سره په دغه غیر سرکاري ګاډي کې وړي. خو دا ورته انکار وکړو د مریم نواز ډسکا ته پورتک او هغه ته په تقریر کولو د پاکستان د حکومتي ګوند وزیرانو لخوا هم ځینې ځوابونه دوی میډیا ته او ځینې په خپل ټویټر پاڼو لیکلي چې پکې د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري لیکلي ډسکا کې د سمدستي د نتیجو اعلان وشي. د پی ټی د کارکونکو د صبر امتحان دې نه خستل کیږي. احترام خو بیا د قانون وي او یا به د نون نون نه د مراد مسلم لیگ نون وو. همدا شان په ډسکا کې د الیکشن د ګټلو داوا وفاقي وزیر شبلی فراس هم په خپل ټویټر پاڼه کړې ده او دی وایي چې د دوی د پی ټی کاندید په وزر زیات اوټونو سره دغه انتخابات ګټلي. یاد دی چې په ډسکا سیالکوټ کې د ډزو او مرګ جوړ لیداوی د دوړو اړخونو لکه د پی ټی او د پی ایم ایل ان لخوا شوی او دوړو اړخونو په یو بل داوی کړی. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری یې شېدی؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ سهار پاو کم 9 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
پرون په کوټه کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د دې غونډې ته بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند کړې وه. په دې غونډه کې سیاسي مشرانو تر څنګ د سیمې لیکوالانو او پوهانو هم ګډون وکړل او ویناوې وکړې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل مورنۍ ژبې ته د ارزښت او ودې ورکولو پرته هیڅ یو کام ترقي نشي کولی. په غونډه کې د یو قرارداد لارې غوښتنه وشوه چې حکومت دې ماشومانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه تعلیم ورکړي، دغه اسانتیاوې برابر کړي. ایوب ترین حال راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په اړه د یکشنبه په ورځ د کوټې د شروالۍ په دالان کې وه دستوره جوړه شوې وه. په دستوره کې په ګڼ شمېر کې لیکوالانو، کارپوهانو او سیاسي کارکوونکو ګډون درلودې. و دستورې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمین محمود خان اڅکزي د مورنۍ ژبې پر اهمیت په تفصیل سره رڼا واچوله او وویل چې په اوسني وخت کې په مورنۍ ژبه کې د زده کړو د اهمیت څخه هیڅوک کار نسی کولای.
ترکی دا قومونو بی خپل جبه نیست که دارای. جبه دا یو کام دا گد شیانو دروازه دا. مش پنو کارکرانو توایو. چه دا هر کام دا جبه به اترام دا. دا که دا زن دا پگری ایزت پر تا اگران دی. دا بر دا پگری به ایزت که.
پر دی محل لیکوال او کانپو اکبال کاسی ایڈوکیت زیاده کرا. چه پشتانه ترگر ندی. خود یو پلان لندی ترگری پر پشتانو تپل سوی دا.
دا دیر بدا مرغا دا چیم زما پشتو زما مورنی زما چ پاگی کی زجانم پاگی کی زخانم نن اغی خلبو چ اغی دا پشتو لبز او چکی نیدل نواری اغی یو پشتو زما او پشتو منجلس دا ترا جو کردی چ پا نری کی یو زی سوک شینی دا پشتو خبر کی نو دی دا وای چ دا دشت کرد انسانان دی پا پشتو کی اس کلم دا چا سر دا ناجائز کولو گنجایش نستا.
پا دی دستور کی دی پرکلی کلان دی گوشتن وزوا چ پاکستان کی دی و ماشومانو تا پا مورنی زبا کی دا تعلیم ورکول لپاره عملی گامونا پورت سی.
پشتو دی دا پشتونخوا پا طور شوونزوی کی دا پشتنو ماشومانو دا زدکری او شوونی جبوا منر سی. دا نن دا غدرانا غوند پا 2014 کی دا ایلاتی واقداران و لخوا پشتو، بلوچی، براوی، سندی، پارسی، پنجابی او نور طور مورنی جبو پا شوونزوی کی دا پیر کولو او دا دغه دا پارا دا یکت یعنی دوت جوڑولو کار تا پا دیر درنش بوزی او هیل سرگندوی چه دا کار پر پراخولو او شوونزوی شوونو پا بش پر توگه پا مورنی جبو چی کولو دا پارا دی نور گرندی او پر مختق گامون واقصن سی.
دا دیس خلمخه کل چه محمود خان اڅکزي وینا کوله نو هغه په وزیرستان کې پر قبایلی جګړه باندې سخت خواشنی څرګند کړه او غوښتنه یې وکړه چې پښتانه دې په خپلو کې جنگونه بند کړي.
ورمه ورځ په وزیرستان کې د اوتاڼي په چوی کې پراته دي او وزیرو پرمځکه بانه یې جوړه کړې ده خلکو میزایلونه دي، توپک دي، دا ملک دې غوژل ده، دا پوجونو چیچ کوي. جنرال صاحب ته نه یې خبر، دا ایس ایم مشر ته نه یې خبر، عمران خان ته په دې لګیا کشینر ته ګټې کې پیپل پارټي ګټې ورونه کوم مش په زور سره جنګوي ته بیا ولکه پر ما خو
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې پر مهال په خپل پیغام کې ویلي دي چې په مورنۍ ژبه کې تعلیم ترلاسه کول د هر انسان بنیادی حق دی او د بلوچستان حکومت و ماشومانو ته په مورنۍ ژبه کې د تعلیم ورکولو لپاره ډیر زیار باسي او هیله ده چې دا کار به ډیر زر پیل سي. پیداونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یونسکو په کال 1999 کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې د جوړولو پریکړه کړې وه. دغه وروسته هر کال 28 فروری د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه د نړۍ د نورو برخو په ډول په پاکستان کې هم په ډېر درناوي سره لمانځل کیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په پیښور کې د ماښام 5:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له احمد الله اورو.
په شمالي وزیرستان کې ناسرګند وسلوالو په دوو بیلابیلو پیښو کې د څلور زنانو په ګډون 15 کسان وژلي دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور مشال ویډیو ته ویلي، نن د میرعلي په ای پی سیمه کې د 57 نومي یوې غیر دولتي ادارې څلور کارکونکي نامعلومو وسلوالو هغه وخت په ډزو وژلي چې په یو موټر کې روان وي. بلخوا د فروری پر 28 د شمالي وزیرستان په تحصیل شو کې ناسرګند وسلوالو یو تن وژلې او اته نور یې تښتولي دي. پولیس وایي د تښتول شوو کسانو د راخلاصولو لپاره عملیات روان دي. عوامي نشتن ګوند په پاکستان کې د لادرکه کسانو د نه خوشي کېدو پر ضد نن په چارسدې، پېښور او اسلام آباد ترڅنګ د ملک په یو شمېر نورو ښارونو کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهرې وکړې او له حکومت یې وغوښتل چې د لادرکه کړل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره دې ګامونه پورته کړي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره د 2011 کال راهیسې یو کمیشن جوړ دی. دغه کمیشن د روان کال د جنوري میاشتې په راپور کې ویلي چې تر دې دمه د 4822 لادرکه کسانو مقدمې هوارې کړې دي. د بدخشان چارواکو د غره د خویدو له امله د سرو زرو د یو کان د څلور کارګرو مړینه تایید کړی ده. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری مشال ویډیو ته وویل، دغه پیښه پرون په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. په امریکا کې د کورونا وایرس ناروغۍ له امله د مړو شمېر نږدې 15 لک ته رسېدلی دی. د امریکا د جانز هاپکن پوهنتون د شمېرې له مخې په امریکا کې د فروری پر 28 ناوخته د مړو شمېر 4,98,780 ته رسېدلی دی. تاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بارانو چارو وزیران په روسیا کې د اپوزیشن سیاستوال الکسی ناوالنی زندان ته لیږلو او د هغې پلویان ځپلو په حق لانند فروری پر 28 په دغه هیواد نوي بندیزونه ولګوي. اروپایي اتحادیې د څو اونیو د داخلي بحثونو وروسته دا ګام ځکه واخیست چې 44 کلن الکسی ناوالنی د جنوري پر 18 له جرمني څخه د ستنېدو پر مهال نیول شوی و. او د پاکستان د کرکټ په سوپر لیګ کې نن د لاهور قلندر او کوټه ګلیډیټر سرمنز لوبه ترسره کیږي. دا لوبه بعد ماښام په 2 بجې په کراچۍ کې پیل شي.
نمشال لري ولن خبرونه د ملګرو ملتونو د اټمي څارنې ادارې مشر وايي لیران او چارواکو سره یو موافقه تر رسیدلې ده. رافیل گروسی په تهران کې د ایران د اټمي انرژي له مشر علي اکبر صالحی سره د فبروري پر 28 لیدلې دي. په نه حال کې ایران او امریکا هڅه کوي چې لومړی مقابل لوري بیرته اټمي تړون ته ور وګرځي. نوریاس نوری جزئیات لري.
د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر رافایل گروسی وایي له ایراني چارواکو سره په خبرو کې دواړه لوري یوې موافقې ته ورسېدل چې له مخې ایران له دې ادارې سره همکاري محدودوي خو کمې څارنې ته اجازه ورکوي. نوموړي دغه څرګندونې پرون یکشنبې وروسته له هغې وکړې چې ایران ته په سفر کې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د رئیس علي اکبر صالحی په ګډون د دې هیواد له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره وکتل. تهران خبرداری ورکړی چې روانونه د فبروري په 28 به خپل اټومي تاسیسات د ملګرو ملتونو د څارونکو پر مخ وتړي که متحده ایالات پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې نه کړي. ایران د خپل اړخه په شوي تړون کې د شفافیت په هدف ژمنه کړې چې له خپلو اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو د څارونکو ناڅاپي کتنې ته اجازه ورکوي. د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې مشر رافایل گروسی وویل تهران به هغه قانون عملي کړي چې د دې هیواد پارلمان 2 میاشتې مخکې تصویب کړی او له مخې د اټومي خوندیتوب هغه زمیمه شوی پروتوکول ځنډوي چې له مخې نړیوالو اټومي څارونکو ته د ایران له اټومي تاسیساتو په لنډه موده او ناببره توګه د کتنې اجازه ورکوله. خو ښاغلي گروسی دا هم وویل چې دله ایراني چارواکو سره په دې هم موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره به تر 3 میاشتو پورې د ایران د اټومي فعالیتونو د لازمې څارنې او تایید چارو ته دوام ورکوي. گروسی چې له ایران تر ستنېدو وروسته یې څرګندونې کولې وویل، موږ پر هغه څه چې دوام کولی شي موافقه وکړه او زیاته کړه. په اوس وخت کې مهمه دا وه چې فاصله رالنډه کړو او رامنځته شوی وضعیت وژغورو. هغه وویل څارنه به کمه وي خو دا باید ومنو چې له دې سره بیا هم د اړتیا تر حده پورې د څارنې او تایید چارو ته اجازه ورکړل شوې ده. نوموړي دا یو موقتي تخنیکي تفاهم یاد کړ. تهران ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر د سفر په ترڅ کې تهران او واشنگټن چې د 2015 کال اټومي تړون ته د بیرته ورګرځېدو لپاره یې پر یو بل فشارونه زیات کړي ویلي چې د نویو خبرو ورې پرانستی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران دغسې خبرو ته چمتو دی خو لومړی باید د دغه تړون ټول لاسلیک کوونکي خپلې ټولې ژمنې پوره کړي. د ایران پرس تلویزیون د ښاغلي ظریف له قوله وایي چې نوموړي دغه څرګندونې پرون په تهران کې 2 ساعته وروسته تر هغې وکړې چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر په تهران کې له چارواکو سره وکتل. په عین حال کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان پرون یکشنبه امریکایي سی بی ایس نیوز ته وویل چې ایران تر اوسه د امریکا د نوې ادارې غوښتنې ته چې د خبرو میز ته د بیرته راوګرځي ځواب نه دی ویلی. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې بایدن دې ته تیار دی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د سخت محدودیت لګولو په چاره کې بیرته له ایرانیانو سره د خبرو میز ته ور وګرځي. د سولیوان په وینا دغه وړاندیز تر اوسه پر ځای دی ځکه زموږ په باور د دې لپاره ډیپلوماسي تر ټولو غوره لار ده. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال خپل هیواد له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو له اټومي تړون څخه وویست او بیرته یې پر تهران بندیزونه ولګول. تهران هم له هغې راهیسې په تدریجي ډول په کړي تړون کې یو لړ خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړي دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم وای په زمینی انتخاباتو کې د دوی د کاندیدانو بریا دا ښیي چې ولس پر حسنی حکومت باور له لاسه ورکړی دی. خو د حکومتي پاکستان تحریک انصاف ګوند مخکښ خان وای د دود له مخې پاکستانی وګړي په دې ټاکنو کې خپلې رائے هغه یو کاندید ته ورکوي د چا د یو مشر د مړینې له کبله چې یو څوکۍ خالی شوې. د چارو ځینې شنونکي وایي حکمران ګوند خپلې تېرې انتخاباتي وعدې نه دي پوره کړې او ځکه نو په زمینی ټاکنو کې خلکو رائے ورنه کړې. د اسرا عالم مومند رپورټ.
په پاکستان کې ضمنی انتخابات د فبروري پر 14 او 19 تر سره شول چې پکې د غیر رسمي او غیر حتمي نتیجو له مخې د پی ډی ایم غړي سیاسي ګوندونه له حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مخ کې دي. د حکومت خلاف د یوولو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ وایي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت په ختموي ځکه چې دا د 2013 کال په انتخاباتو کې په درغلۍ واک ته رسیدلې. که څه هم حکومت دغه تورونه ردوي خو په غورځنګ کې شامل د مسلم لیگ نون مخکښ پرویز رشید په 16 فبروري مشال ډیو ته وویل چې وروستي ضمني انتخابات د موجوده حکومت خلاف د اولس لخوا د عدم اعتماد ووټ دی. نوموړی وایي دا د پاکستانی اولس لخوا د عمران خان په طرز حکومت د عدم اعتماد ووټ دی. څنګه چې په درغلۍ کولو سره په عمران د 2013 کال انتخابات وګټل شول او د خلکو رائے غلا کړل شوې نو د دې هر څه بدل ولس په زمینی انتخاباتو کې د حکومت خلاف په رائے اچولو سره واخیست. بل خو د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ او د قومي اسمبلی غړي ریاض فتیانا بیا د فروری په 16 له مشالو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه چې په زمینی انتخاباتو کې په ځینو څوکیو د پی ډی ایم هغه سیاستوالان کامیاب شوي دي د چا د خپلوانو مړ کېدو له کبله چې دغه څوکۍ خالي شوې وي. نوموړی وایي بله وجه یې دا ده چې د اپوزیشن ګوندونو غړي تکړه وو یعنې د هغو خپل ووټ زیات وو په دې کې د پی ډی ایم غړو ګوندونو څه خاص رول نه وو. دا د دې ملک کلتور دی چې د قومي اسمبلی یا صوبایي اسمبلی یو غړی مړ شي نو بیا د ولس همدردیانې د هغه له بچو سره وي او چې کله دا بچی بیا د خپل مور یا پلار په څوکۍ زمینی انتخاباتو کې ودرېږي نو هغو ته خلک ووټ ورکوي. په پنجاب کې د مسلم لیگ نون د دوو غړو د مړ کېدو له کبله خالي شوې څوکۍ هم مسلم لیگ نون وګټلې. په خیبر پختونخوا کې د جمعیت العلماء اسلام د غړي د مړ کېدو له وجې خالي شوې د قومي اسمبلی څوکۍ بیا زموږ ګوند پی ټی آی وګټله. خو د نوخار څوکۍ چې زموږ د ګوند یو غړي د مړ کېدو له وجې خالي شوې وه نو هغه بیا مسلم لیگ نون وګټله او د دې وجه دا وه چې د مسلم لیگ نون کاندید مضبوط وو. خو په پیښور کې د سیمیزو چارو پوه شمیم شاهد بیا وایي که د پاکستان تحریک انصاف حکومت خپلې 50% ژمنې هم پوره کړې وې نو دا ضمني انتخابات یې ګټلی شول.
د ملک معیشت خراب دی، د امنامال شرطیال خراب دی، خلک مطمئن نه دي
شاهد په خالی ورځ مشال ډیو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف اولس سره ژمنه کړې وه چې 500,000 کورونه به ورله جوړوي، 1,000,000 نوکرۍ به ورکوي او له هیواد څخه بهر ته په غیر قانوني توګه وړل شوي مبینه پیسې به بیرته راوړي او ګرانی به ختموي. خو له بده مرغه دغه کورونه جوړ نه شول او په دې حکومت کې زرګونه خلکو خپل روزګارونه له لاسه ورکړل. د دوایانو، خوراکي توکو، بجلی او پټرول نرخونه څو چنده زیات شول او له بهره یو روپۍ رانه وړل شوه.
سلام محمد رپورٹ په کومه کې د ان ای 15 وخت مې حل کې د شو زمینی ټاکنو زینو کاندیدانو چې دغه ټاکنې بدلې دي تور لګولې چې په انتخاباتو کې درغلې شوې دي دوی وایي د دغه ټاکنو نتیجې نه مني او باید دوباره وشي بل خو چارواکي وایي په انتخاباتو کې هیڅ درغلې نه ده شوې د موضوع تفصیل له طارق اورګزی ورو
په کورما کې د اتوار پر ورځ د ان ای 15 حلقې ځینې سیاسي او آزاد امیدوارانو ویلي چې تیر انتخاباتې له درغلیو ډکول نو هغلته د ټولټاکنې یور بیا وشي د جمعیت العلماء اسلام فی محمد جمیل وای په انتخاباتو کې درغلی د کېدو لپاره په منظمه طریقه کار شوی چې په دې کې انتخاباتي کمیشن او د مختلفو ادارو سرکاري چارواکي لاس لري نو داسې ټکنې بدوي هیڅ کله ونه مني
جمو کسان بھی ووٹنگ چوالو تانا پریخلالو کتو دیار وو تا ٹلیفون واکے اگا بچے اکشن ناخستا لے کتو سیو نتیزامی سر بھی رابطا وکڑے اگا بچے اکشن ناخستا لے اور میں نور کی دستی طریقے سر لگیا ہوں سب پہ زور ابھی میل باور نو تلو یو بات دا سرکاری کا سر نو تا اگا با پخپل سپی والی جیزے کی بھی گوتا والا گوالا ونا جیزے نسنگی لوڑے آتا بھی پسٹو مرتا دیپو تا پا بیٹو والا
بلخوا دا الیکشن کمیشن زائی مشر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر خورشید علم دا ټول تورونه ردوي او وایي هغلته تیر انتخابات صحیح او شفاف شوي هغه زیاته کړه دا اختیارات ورسره نشته چې په سیمه کې انتخابات یو ور بیا وکړي
الیکشن پروسه په کوم شکایت راتلو نه زنګا مانیټرینګ ټیم ریټرننګ افسر کول با هغه په موقع ځان بچو لکه دې کې رسی اور شوه دي پورینګ پروسس فلو دي په تر دې شکایت نه راغله چې هلته چکا ریټرننګ افسر لکه بیرر بخشي دا کړی دي یا
موږ چې کله په دغړه په تیر انتخاباتو کې کامیاب شوی د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ له ملک فخر زمان بنگش سره خبرې وکړې نو هغه ویل له بدبختانه په ملک کې داسې روایت جوړ شوی چې کله یو وګټي نو بل ور باندې د درغلیو تورونه خامخا لګوي هغه زیاته کړه کله چا سره د درغلیو ثبوت وي هغه دی عدالت ته یوسی
کوم هم وګټی بل مخالف کاندیډیټ سی ویغه د الزام لګی دا مخال ډیر زور دی دا ته بے معنی غونته خبره ده او کپتان دی لیوی نو غی پراپر فورم شته دی غنی اسړی اپیل کوي شي ال تتلی شي
د جمعې پورس په شو انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ملک فخر زمان د قومي اسمبلی چوکې ګټلې ده او هغه د غیر ختمی نتیجې تر مخه د جمعیت العلماء اسلام فی امیدوار محمد جمیل په مقابله کې 14900 یولس وټونه اخستی دي په انتخاباتو کې د محمد جمیل د وټونو شمیر 15,200 جوش پته دي طارق ورغزه مشال رادیو کورما
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د سواد په خوازخیل کې د خالی پر ورځې کمی جرګې حکومت او پوځ غوښتي چې د سیمې تعلیمي ادارو په تیر د نجونو له سکولونو او کالجونو امنیتی سرتیری وباسي جرګې ته د پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مخکښانو وینا وکړې او دوی خبرداري ورکړل چې که غوښتنې ونه منل شي نو پراخ احتجاج به وکړي د سوات یو انتظامی چارواکي مشال لري ته ویلي د جرګې له مشرانو سره به پر یاد موضوع خبرې او د مسلې د حل کوښښ وکړي نیاز احمد خان رپورټ راکوي
خوازخیل ټیټابټ کې ازیخیل قابی جرګه کې د سیمې په سلګونو خلکو ګډون وکړو جرګه کې د سیمې مشرانو راپیخو مسلو باندې تفصیلي ویناګانې وکړې چې پکې ویل شو کال 2018 د خوازخیل باز ودانۍ سکیورټي ادارو تر دې دمه نیولې دغه د آزاد کړې شي د جرګې ویان خورشید کاکاجي اعلامیه کې ویل
باز تعلیمي ادارې بالخصوص د زنانو تعلیمي ادارې ګرز هاستل د تعلیمي ادارو سره وابسته د لوبو میدانونه او د حیواناتو هسپتال به دستور د سیکورټی اهلکارو په استعمال او قبضه کړي لہذا دا جرګه د حکومت او پوځي چارواکو نه پکلکه غوښتنه کوي چې د دغه تعلیمي ادارو قبضه د سیکورټی اهلکار فوراً پرېږدي او یا تعلیمي ادارې او نور تعمیرات وغیره دي د خپل اسد مقاصد لپاره په کار راوستل شي. ورونو دا خبره تاسو ته منظور ده؟
په دغه مهال د خوازخیر تحصیل پاکستان پیپر پارټۍ مشر ډاکټر امجد علي زیاته کړه چې دوی د جرګې ټولو غوښتنو سره متفق دي او کچری دا غوښتنې نه پوره کیږي دوی به لوی احتجاج کوي.
زمونږ د اپر سوات لس لاک آبادی ده، په دې لس لاک کې صرف 1500 کسان راوځي خوازخیر دي بند کی. دغه خلک بستاسو په خپو کې ناست او ستاسو غونډې مطالبات بمني، احتجاج پکې کیدی. انشاءالله چې په کم وخت کې او څه قسم قربانی دوی ته ضرورت وي موږ به شاته نه وي، موږ به دونه مخکې یو.
د جرګې مشري کوونکي د پښتونخوا ملي عمومي پارټۍ صوبایي مشر مختار یوسفزی وویل چې دوی بیا بیا په دغه لړ کې حکومت ته غوښتنې وړاندې کړي، اوس وخت راغلی چې عملي ګامونه پورته کړي.
که په تاسو باندې جرګې غږ وکړو چې جلسه ده جلسې له به راځئ، که په تاسو دا غږ وشو چې په خپلو خپلو کلو کې سړکونو ته راوځئ، لارۍ بندې کوي، موټرې بندې کوي، سړکونو ته به راوځو که خیر وي. خو خپل وطن چې کوم دی، د دې یوه انچه خاوره چې په زور باندې یا په ډاکه باندې یا په دوکه باندې چلن ورکو، خلک دې ځان په دې پوه کړي.
د جرګې خصوصي میلمه سینیټر عثمان کاکړ جرګې ته وویل چې د ولس دغه ټولې ستونزې د سینیټ ته وړاندې کړي او بیا به هم وړاندې کوي. بلخوا د جرګې غوښتنو په اړه د سوات ډپټي کمشنر جنید خان مشال ریډیو ته وویل چې ضلعي انتظامیه به د جرګې غړو سره ناسته کوي او غوښتنې به یې اوري او وروسته به پرې کارروایي کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په بهرنیو هیوادونو کې میشت پاکستانی وګړي هر میاشت خپل هیواد ته پیسې لیږي، خو د کرونا وایرس په وجه د اکثرو کسانو د دغه پاکستانی وګړو کاروبارونه ختم یا هم زیانمن شوي دي. د یوې نړیوالې سړیزې ادارې رپورټ وایي د کډوالو خپلو هیوادونو ته د پیسو لیږلو په شرح کې زیاتوالی راغلی، خو په خبره چې دا چارې ښایي له بحران سره مخامخ شي. د ګلیاز په رپورټ کې د موضوع تفصیل وو.
لندن میشت اکانومیست انټیلیجنس یونټ سیډنیز ادارې په نورو هیوادونو کې میشت وګړو خپلو هیوادونو ته د پیسو لیږلو په اړه تازه رپورټ خپور کړی. په رپورټ کې ویل شوی چې د کرونا وایرس جهانی وبا له وجې دا یو بحران رامنځته کولی شي. په رپورټ کې د پاکستان په حواله ویل شوی چې په 2000 کال کې بهر میشت پاکستانیانو خپل هیواد ته د پیسو لیږلو شرح زیاته وه. که څه هم کرونا وایرس له وجې کاروبارونه په ټپه ولاړو، خو د دې باوجود د پیسو لیږل کم شوي نه دي. د دې ډېر وجوهات دي. لومړی، په خلیجي هیوادونو کې میشت ډېرو پاکستانیانو روزگار د لاسه ورکړو، خو پیسې یې جمع کړې وي او په خپل هیواد کې یې پرې کاروبارونه شروع کړل. په اسلام آباد کې د ډان رسمانی خبریال طاهر شیرانی د فروری په 16 مشهور ریټو ویل چې د پاکستان سټیټ بانک د شمیرو تر مخه له تیرو 8 میاشتو راهیسې په ترسیلات زر یا له بهره د پیسو لیږلو کې زیاتوالی راغلی دی. د شمیرو تر مخه په بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیان هر میاشت له 2 ارب ډالر سیوا پیسې خپل هیواد ته لیږي.
پاکستان یو لانچ کړی دی انیشیټیو، هغه د 500 ملیون ډالر پاکستان ته ریمیټ شوی دی.
د اکانومیست انټیلیجنس یونټ سړنیز ادارې په خبره د پاکستان حکومت د پیسو پر لیږلو ټیکس هم کم کړی چې له وجې په 2000 کال کې خلکو زیاتې پیسې ولیږلې. خو دا رپورټ تر مخه په 2021 کال کې دغه هیواد په دې مت کې له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې دا ارزي ګامونه دي. دا پاکستان لپاره مسله هم جوړولی شي، ځکه چې د هیواد کرنټ اکاؤنټ زیاتره تکیه له بهر رالیږل شو پر پیسو وي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فروری پر 15 په ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د کرونا وایرس وبا له وجې کاروبارونه خرابېدو باوجود بهر میشتو پاکستانیانو ریکارډ پیسې خپل هیواد ته لیږلې دي. په پېښور کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر صمد خان د فروری په 16 مشال ریټو ویل که چارې له بهره د پیسو لیږل کم شي، نو د هیواد اقتصاد سره سره د جرمونو شرح هم زیاتې دي شي. د زیاته کړه
چې زموږ کوم ایورج فیملی سایز د 15 کسان تقریبا دا په یو کس باندې ډیپینډنټ دی، که دوبۍ کې، په سعودي کې، که په امریکا کې دي، بهر نه پیسې راځي او خلک دلته کې هغه باندې خپل روزګار چلی. د کووډ د وجې، د کووډ نه مخکې چې کوم زموږ اکنامیک حالات وو، مهنګایي د وجې دي، حالات مناسب حالات نه دي د خلکو لپاره. نو د بهر د پیسو چې د خلکو په لوکل اکانمي باندې ګزران لپاره ډېر لازمي دا خبر دی.
کرونا وایرس د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې په اوهان ښار کې راښکاره شوه چې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته خپره شوه. په دوی کې هغه هیوادونه هم شامل دي چې پاکستانی وګړي پکې کار کوي او اوس د ډیرو دې خلکو کاروبارونه خراب شوي او خپل کورونو ته د پخوا پشان پیسې نشي لیږلې. نږدې 9 میلیونه پاکستانیان په بهر کې اوسېږي. په دوی کې تر ټولو زیات په عربي هیوادونو کې میشتي. تر ټولو زیاتې پیسې له سعودي عرب ورځي. په 2019 کال کې بهر میشته پاکستانیانو خپل هیواد ته 23 ارب ډالر لیږلې وي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
په کراچۍ کې د پاکستان سپر لیگ په نوم د کرکټ ټورنمنت روان دی چې ځینې نومیالي بهرني لوبغاړي هم برخه پکې اخلي. د مارچ تر 8 به د ټورنمنت لوبې په کراچۍ کې او تر هغې وروسته په لاهور کې کیږي. ټاکل شوی چې پای لوبه به د مارچ پر 2 هم په لاهور کې وشي. د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي وایي روان کار به د نیوزیلینډ، ویسټ انډیز او آسټرالیا لوبډلې پاکستان ته ولاړ شي او هلته به ولوبېږي. نیاز علي معلومات راکوي.
په کراچۍ کې د پاکستان سپر لیگ شپږم سیالۍ روانې دي. د پاکستان کرکټ بورډ یو مشر چیف ایگزیکټیو آفیسر وسیم خان وایي په پاکستان کې د کرکټ مینوالو ته د کرکټ لیدو لپاره سیالۍ را جوړې شوې او لوبغالي آباد شوې.
آگے تو نیوزیلینډ کی ٹیم آ رہی ہے اکتوبر میں.
دی وایي په اکتوبر کې د نیوزیلینډ لوبډله پاکستان ته را روانه ده او په کراچۍ او په لاهور کې به لوبېږي. بیا پسې د ویسټ انډیز لوبډله راځي او د هغې وروسته به د آسټرالیا لوبډله هم د پاکستان سفر کوي.
ویسټ انډیز کی ٹیم بھی آ رہی ہے اگلے سال انگلینڈ تو پھر آسٹریلیا بھی آئے گا.
په کراچۍ کې په 28 فروری د پی ایس ایل شپږم 2 سیالۍ وشوې چې پکې په یو سیالۍ کې پېښور زلمی او لاهور قلندر لوبډلې یو بل ته مخامخ شوې دي. په سیالۍ کې د پېښور زلمی لوبډلې لومړی بیټنګ کړې او لاهور قلندر لوبډلې ته یو سلیخ منډو هدف ورکړې وو. په جواب کې د لاهور قلندر ډلې ټاکلي هدف تر سر کړې او سیالۍ ګټلې ده. په بلا سیالۍ کې د ملتان سلطان او اسلام آباد یونائیټیډ لوبډلو ترمنځ مقابله وشوه. د اسلام آباد لوبډلې دغه سیالۍ ګټلې ده. په یاد سیالۍ کې د ملتان لوبډلې لومړی بیټنګ کړې او مخالف لوبډلې ته یې د 155 منډو هدف ورکړې او بیا د اسلام آباد لوبډلې 2 هدف پوره کړې او سیالۍ ګټلې ده. نن په 28 فروری یو سیالۍ ټاکلې شوې چې بعد کوئټه ګلیټر او لاهور قلندر لوبډلې یو بل ته مخامخ کیږي. د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې به رواني لوبې تر 8 مارچ پورې رواني وي او بیا دویمه برخه کې به په لاهور کې د 10 مارچ تر 28 مارچ پورې د کرکټ 2 سیالۍ کیږي. د پی ایس ایل پای لوبه به په 28 مارچ په لاهور کې کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د خیبر پختونخوا د لوبو محکمه یا ډایریکټریټ وایي د راتلونکي مارچ میاشت په آخرنۍ اونۍ کې به په پېښور کې له 20 کالو نه د کم عمر ځوانانو لپاره د لوبو یو میله جوړوي چې پکې به د دې ادارې په خبره د قبایلي ضلعو په ګډون د ټولې صوبې لږ تر لږه 1000 لوبغاړي برخه واخلي. لوبغاړي او د هغوی تربیه کوونکي یا کوچز وایي د لوبې به ځوانانو ته د هغوی د پټو صلاحیتونو ښکاره کولو موقع په لاس ورکړي. دوی زیاتوي که حکومت تکړه لوبغاړو ته وظیفې هم مقرر کړي نو د هغوی کارکردګي به نور هم خشي. د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټوریټ چارواکي وایي چې په دې کې سړو لپاره 10 لوبې او ښځو لپاره 9 لوبې مختص شوي. د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټوریټ د ټیبل ټینس یو نړیوال کوچ شرجیل خټک مشال ریډیو ته وایي د لوبغاړو د انتخاب لپاره ډایریکټوریټ د کوچز یو کمیټي جوړه کړې او په شفافه طریقه باندې ضلعو کې د غوره لوبغاړو انتخاب کوي.
د کوچز پوره ټیم جوړ شوی دی. آریو ډیسټریکټ ته ځي، ټرایلز کنډکټ کوي لګیا دي او نیو ټیلنټ مخې ته راولي
او په مریټ باندې د ټیم سلیکشنز روان دي.
د خیبر ضلع د آرچری یا نخی ویشتو اسوسیشن جنرل سیکرټری منصور قادر اپریدی وایي
پدا کې سګیمونه د خزو دي سګیمونه د سړو دي. فائدہ دا ده چې مخکې وي د قبلی لاکو لوبغاړي چې کومه عیسی غستان وغه سایز ډېر وړوکی وو نو ټول پکې نه ایڈجسٹ کېدل. په صوبه کې وي د قبلی ضلعو ټول لوبغاړي چې کوم دي او ته پورا پورا حصہ ملاویگی او خکر کردگی میں کہ ویزہ کچے قبائلی علاقو چکم لوبغاڑی دی داغا فیزیکلی او مینٹلی ډیر زیات پریپیئر دی مخکیم ډیر زیات کارنامی کړی دی.
د خیبر ضلع د اتلیټکس لوبی یو لوبغاړی سید جابر اپریدی وای په دې لوبو کې به اوس ګټونکو لوبغاړو ته سکالرشپ او ماویسه هم ترلاسه کیږي.
اوس 21 گیمز دا ایونت ته چې ماشاءالله د کې کیش پرایز هم خو زبردست دی. هر یو پلیئر ته خپل خپل ماشاءالله پورا حق ملو شو. بیا دا چې څوک فرست سیکنډ ثرد واخلي پوزیشن نو اغیله منتھلی سکالرشپ 1 ایئر د پاره الاټ شي. دې سره ماشومانو ډیره زیاته حوصله افزایي موشي. بیا مخکیم دی کوشش کوي چې لکه مونږ نورم دینه غړغټ ایونتس کې پارټیسپیټ وکړو او خپل پرفارمنس ورکړو.
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټوریټ چارواکي وایي چې د سرو زرو میډل ګټونکو لپاره به 10000 روپۍ، سپینو زرو میډل ګټونکو ته به 8000 روپۍ او پیتلو میډل ګټونکو ته به 15000 روپۍ میاشتنی وظیفه هم تر یو کال پورې ورکول شي. د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټوریټ چارواکي وایي چې کله ټرایلز مکمل شي نو بیا به د لوبو لپاره حتمی نیټه اعلانوي او داسې امکانات شته چې دا لوبې به د مارچ په اخیری ونۍ کې په قیوم سپورټس سټیډیم کې ترسره شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ویډیو د سی شنبی یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوانیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروې
په دوانیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاوکم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو.
د مشال ریډیو د خبرونې د پای شي بي دي اوریدونکو د خبرونو لنډیز بال احمد الله اورو.
په شمالي وزیرستان کې د ناسرګند وسلوالو په دوه بیلابیلو پیښو کې د څلور زنانو په ګډون 15 کسان وژلي دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور مشال ویډیو ته ویلي نن د میرعلي په اي پي سیمه کې د 57 نومي یوې غیر دولتي ادارې څلور کارکونکي نامعلومو وسلوالو هغه وخت په ډزو وژلې چې په یو موټر کې روانې وې. بلخوا د فروری پر 21 د شمالي وزیرستان په تحصیل شوه کې ناسرګند وسلوالو یو تن وژلې او اته نور یې تښتولې دي. عوامي نېشنل ګوند په پاکستان کې د لادرکه کسانو د نخوشي کېدو پر ضد نن د 400 پیښور او اسلام آباد ترڅنګ د ملک په یو شمیر نورو خارونو کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت یو غوښتل چې لادرکه کړل شو کسانو د خوشي کولو لپاره د ګامونه پورته کړي. د بدخشان چارواکو د غره د خوېدو له امله د سرو زرو د یو کان د څلور کارګرو مړینه تایید کړې ده. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری مشال ویډیو ته وویل دغه پیخه پرون په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. په امریکا کې د کرونا وایرس ناروغۍ له امله د مړو شمیر نږدې 15 لک تر رسیدلې دی. د امریکا د جانز هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې د فروری پر 21 ناوخته د مړو شمیر 4,98,780 تر رسیدلې دی. تاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بارانو چارو وزیران په روسیا کې د اپوزیشن سیاستوال الکسی ناویلنی زندان ته لیږلو او د هغې پلویان ځپلو په حق له نن د فروری پر 22 په دغه هیواد نوي بندیزونه ولګوي. اروپایي اتحادیې د څو اونۍ د داخلي بحثونو وروسته دا ګام ځکه واخیست چې 44 کلن الکسی ناویلنی د جنوري پر 18 له جرمني څخه د ستنېدو پر مهال نیول شوی و. او د پاکستان د کرکټ په سپر لیګ کې نن د لاهور قلندرز او کوټه ګلیډیټرز ترمنځ لوبه ترسره کیږي. دا لوبه به ماخام 9 بجې په کراچۍ سټیډیم کې پیل کیږي. په دې ټورنمنټ کې پرون دوه لوبې ترسره شوې چې لاهور قلندر پېښور زلمی ته او اسلام آباد یونایټیډ ملتان سلطان ته ماتې ورکړه.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. زه هارون بچا احمد الله او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکنیار د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه درنه غواړو. د خدای پامان.